अमेरिका में नए वजीर खारजा ने चार्ज संभाल लिया। सदर ट्रंप के दौर में अमेरिकी खारजा पॉलिसी की तरजीहात क्या होंगी, बात करेंगे आज के व्यू 360 में।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। अमेरिका में नए सदर के चार्ज संभालने के बाद उनकी तरफ से मुख्तलिफ महकमों के लिए नामजद अफसरान की तैनाती के लिए सेनेट से तौसीक का सिलसिला जारी है। दूसरी जानब सदर ट्रंप के जारी करदा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से उनकी दूसरी टर्म की पॉलिसी वाजे होती जा रही है। एक तरफ सदर ट्रंप ने अमेरिका की जनूबी सरहद जो मैक्सिको से मिलती है उस पर एमरजेंसी नाफिज कर दी है, तो दूसरी तरफ एक सदारती हुक्मनामे के जरिए गैर मुल्की इमदादी प्रोग्राम जिसके तहत दुनिया के बहुत से ममालिक में अमरीकी इमदादी प्रोग्राम चलते थे उसे 75 दिन के लिए बंद कर दिया है। अमेरिका की बाकी दुनिया से ताल्लुकात के लिए पॉलिसी क्या होगी, सीनियर सफारतकार के तौर पर साबिक सेनेटर मार्को रूबियो नए वजीर खारजा की हैसियत से आलमी उमूर में अहम किरदार अदा करेंगे। आज के प्रोग्राम में हम इसी पर बात करेंगे। मार्को रूबियो ने कल मुल्क के 72वें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का वजीर खारजा की हैसियत से हल्फ उठाया। हल्फ उठाने के बाद अपने बयान में उनका कहना था कि हमारा हर फैसला तीन सवालों के जवाब करेंगे कि क्या अमेरिका इससे मजबूत होगा, क्या इससे अमेरिका महफूज होगा और क्या इसके नतीजे में हम ज़्यादा खुशहाल होंगे। रूबियो तकरीबन एक दहाई तक सैनेट की खारजा ताल्लुकात की कमेटी के रुकन रह चुके हैं। रियासत फ्लोरिडा से ताल्लुक़ रखने वाले 53 साल मार्को रूबियो 2016 के सदारती इंतखाब में रिपब्लिकन पार्टी की सदारती नामजद के लिए सदर ट्रंप के मद्दे मुकाबिल थे, लेकिन बाद में वो ट्रंप के भरपूर हिमायती के तौर पर सामने आए। चीन पर सख्तगीर मौकफ की वजह से उन्हें चाइना हॉक समझा जाता है। रूबियो को इसराइल के मजबूत हामी के तौर पर भी जाना जाता है। अमरीकी वजारत खारजा में अपने पहले ही रोज मार्को रूबियो ने ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के अपने हम मनसबों से मेजबानी की, उनकी उनसे मुलाकात की जो क्वाड नामी ग्रुप के रुकन है और चीन की बढ़ती हुई ताकत के बारे में खदशात रखते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने हल्फ उठाने के बाद कल स्टेट डिपार्टमेंट के स्टाफ से बात करते हुए कहा कि अमरीका की खारजा पॉलिसी अमरीकी आवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक बनाई जाएगी।
In our republic, the voters decide the course of our nation.
हमारे मुल्क में वोटर्स फैसला करते हैं कि अंदरून और बैरून मुल्क हमारी कौम कौन सा रास्ता इख्तियार करेगी। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को हमारे सदर के तौर पर मुंतखब किया है। अगर खारजा पॉलिसी की बात की जाए जिसका मिशन बहुत वाजे है और वो मिशन इस बात को यकीनी बनाना है कि हमारी खारजा पॉलिसी एक मकसद पर मरकूज हो और वो है हमारे कौमी मफादात को आगे बढ़ाना, जिन्हें उन्होंने अपनी मुहिम के जरिए वाजे तौर पर बयान किया है, यानी हर वो चीज़ जो हमें मजबूत, महफूज या ज्यादा खुशहाल बनाती है और यही हमारा मिशन होगा।
इस पर मज़ीद बात करते हैं कि अमेरिका की पॉलिसी आने वाले दिनों में खारजा पॉलिसी किस तरह से चल रही होगी और अब तक की जो डेवलपमेंट्स हमने देखी हैं वो कैसे अनफोल्ड होंगी। सीनियर सहाफ़ी और पॉलिसी एनालिस्ट सिटी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं रज़ा रूमी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रज़ा, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। सदर ट्रंप का ये कहना कि अमेरिका दुनिया में अमन कायम करेगा लेकिन ताकत के ज़रिए, क्या मतलब है इसका?
देखिए, इसका मतलब यही है कि चूँकि अमेरिका एक सोल सुपर पावर है और अभी दुनिया जो है वो यूनिपोलर जो वर्ल्ड है उसी से कुछ तगैयुरात का सामना कर रही है, तो वो अमेरिका की जो रवायती पावर है उसी को बढ़ाना चाहते हैं। और जाहिर बात है उन्होंने, आपको पता है उनका नारा रहा है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, कुछ उसका दाखिली उमूर से भी ताल्लुक़ है लेकिन उसका ताल्लुक अमेरिका का जो रोल है दुनिया में उस हवाले से भी है। इसीलिए आपने देखा है कि पिछले चंद दिनों से अपनी ओहदा संभालने से पहले भी उन्होंने बहुत सारी इन मामलों का जिक्र किया। उन्होंने पानामा कनाल के हवाले से बात की, कैनेडा के हवाले से बात की, ग्रीनलैंड के हवाले से बात की और जो भी उन्होंने बातें कही हैं वो उन्हीं अमूर की तरफ निशानदही करती हैं जिनका वो बारहा जिक्र करते रहे हैं कि किस तरह से अमरीका के पैसे भी बचाए जाए, उसका असर रसूख दुनिया में जो है उसको भी आगे बढ़ाया जाए और ये के जिससे कि अमेरिका में खुशहाली आए, क्योंकि उनके जो वोटर्स की बहुत बड़ी तादाद है वो उनसे तवक्को यही करते हैं कि उनके दौरे इख्तदार में यहाँ अमेरिका के जो अवाम हैं उनकी माशी हालत बेहतर होगी और यही उनका दिल का इशारा जो है उनको दोबारा व्हाइट हाउस में लेकर आया है। जी,
तो सदर ट्रंप ने कहा है कि अगर यूक्रेन के मामले पर रूस किसी तस्फीये के लिए तैयार नहीं होता तो अमेरिका रूस पर मजीद पाबंदियां लगा सकता है, कैसे इंटरप्रेट करेंगे? आपको ये बयान क्या जाहिर करता है?
देखिए, ये बयान यही जाहिर करता है गालिबन इनकी पहले बैक चैनल کے اوپر بات چیت بھی ہوئی ہے. صدر ٹرمپ اور ان کے رفقاء کار کا اول دن سے یہ موقف رہا ہے کہ روس اور یوکرین کی جنگ جو ہے اس کو ختم ہونا چاہیے, جنگ بندی جو ہے ان کا ایک گول ہے. اب ظاہری بات ہے کہ روس جو ہے وہ اس کے اوپر ریزسٹ تو کرے گا, اور شاید یہ پریشر بھی گیا ہوگا امریکہ کی طرف سے کہ بھئی اب آپ کچھ تصفیے کی طرف جائیں اور بند کریں اس کانفلکٹ کو. کیونکہ یاد رہے اس میں امریکہ یوکرین کی چونکہ بہت زیادہ اسلحے کے حوالے سے اور مالی امداد کے حوالے سے بہت سے وسائل صرف کر رہا ہے, تو ایک اس کا بہت بڑا مقصد جو ہے اس پریشر کا وہ یہی کہ کس طرح سے امریکہ کو ڈس انگیج کیا جائے اور اس کے جو ریسورسز ہیں ان کو پرزرو کیا جائے, ان کو سیو کیا جائے تاکہ ان کا اور جگہ پہ استعمال ہو. یہی آپ نے دیکھا کہ مشرق وسطی میں بھی انہوں نے جو جنگ بندی کا اگریمنٹ کروایا ہے سیز فائر کا, وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے, اور یہ ایک ان کی کامیابی سمجھی جاتی ہے امریکہ کے اندر بھی اور عالمی سطح کے اوپر بھی کہ ان کے دورے اقتدار میں آنے کے شروع ہونے سے پہلے ہی وہاں پر اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کا جو ہے وہ اعلان ہو گیا,
معاہدہ بھی ہو گیا ان کا.
جی معاہدہ بھی ہو گیا. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ اسی امر کی نشاندہی کرتی ہیں کہ صدر ٹرمپ اس چیز میں انٹرسٹڈ ہے کہ کس طرح سے امریکہ کے وسائل کو بے دریغ نہ خرچا جائے, جو کہ ماضی میں ایک وتیرہ رہا ہے, اور ڈیموکریٹس کی پالیسی ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ جنگوں میں بہت سا پیسہ جو ہے وہ خرچو.
اور میں چائنا پہ جانا چاہوں گا. مارکو روبیو کو چائنا ہاک سمجھا جاتا ہے. وزارت خارجہ میں پہلے ہی روز کل جو ان کی ملاقاتیں ہوئیں اس میں ایک کواڈ نامی گروپ جو ہے وزراء خارجہ سے ان کی ان چاروں وزراء خارجہ سے تینوں سے ملاقات ہوئی. تو چین کے لیے امریکی پالیسی کس سمت میں بڑھے گی آگے؟
جی دیکھیے, جہاں تک چین کے اوپر کا معاملہ ہے تو میرے خیال سے اس پہ تو بائی پارٹیزان کنسنسس ہے چین کے اوپر ہاک ہونا امریکہ میں. میں نے پہلے آپ کو عرض کیا کہ دنیا ایک یونی پولر جو ہے وہ سپر پاور کی شکل اختیار کر گئی تھی کولڈ وار کے بعد. امریکہ ابھی بھی واحد سپر پاور ہے, اس کو اگر تھریٹ ہے تو وہ چائنا سے, کیونکہ چائنا کی بڑھتی ہوئی معاشی قوت اور اس کا جو اثر ہے لاطینی امریکہ میں, افریقہ میں, وہ اس کو ایک عالمی اسٹیج کے اوپر ایک پاور کے طور پر لے آیا ہے. اب ظاہری بات ہے کہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے انسانی تاریخ میں کہ جو بڑی طاقتیں ہوتی ہیں وہ دوسری ابھرتی ہوئی طاقتوں کو کنٹین کرتی ہیں. اس سے پالیسی یہی ہے کہ چائنا کی کنٹینمنٹ کی پالیسی ہے جو جس کو کہا جاتا ہے کہ کس طرح سے
ایک چیز رضا جو ہم نے ساتھ ساتھ دیکھی, وہ اگر صدر ٹرمپ نے کل جو چین کے علاوہ یورپی یونین پر بھی ٹیرف لگانے کی بات کی, امریکہ یورپی اتحادیوں سے تجارت میں کس طرح توازن رکھنا چاہتا ہے؟
دیکھیے یہ معاملہ ہے ایک بڑا اہم معاملہ ہے, کیونکہ روایتی طور پر دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ اور یورپ جو ہے وہ انہی کو ایک ویسٹ جسے ٹرم استعمال کیا جاتا ہے عالمی تعلقات میں اور تھیوری میں وہ کمپرائز کرتے تھے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کا جب وہ پچھلی بار بھی جب وہ اقتدار میں آئے تھے ان کا کچھ اس کے اوپر ویو فرق ہے, خصوصاً نیٹو کے حوالے سے. نیٹو ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جو کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد وہ ابھری, اور اس میں امریکہ کا کلیدی کردار ہے اور فائنینشیل رول بھی ہے, کیونکہ امریکہ اس کی بہت زیادہ فائنینشیل سپورٹ بھی کرتا ہے. وہ ایک طرح سے ایک روس کے خلاف یا کمیونزم کے خلاف ایک بلواک تھا. اب چونکہ عالمی حالات بھی بدل گئے ہیں اور صدر ٹرمپ نے تو نیٹو کے حوالے سے یہ کہا ہے اور یورپ کو یہ کہا ہے کہ جی ہم مزید پیسے نہیں خرچیں گے, ہم کیوں زیادہ پیسے دیں, آپ لوگ بھی دیں اپنے ڈیفنس کے لیے پیسے, ہم نے ٹھیکہ نہیں اٹھا رکھا.
اور ایک چیز رضا کلوزنگ پہ میرے پاس کوئی ایک ڈیڑھ منٹ ہے, میں چاہوں گا کہ مارکو روبیو کے حوالے سے, جب سینیٹر تھے مارکو روبیو تو پاکستان کی سیکیورٹی امداد بند کرنے کے لیے سینٹ میں ایک بل بھی لا چکے ہیں, انہیں بھارت کا حمایتی سمجھا جاتا ہے. اب ان کے وزیر خارجہ بننے سے کیا ان کے پاکستان سے متعلق جو موقف ہوگا اس میں فرق آئے گا کوئی؟
دیکھیے میرے خیال سے وزیر خارجہ بننے کے بعد بالکل ایک فرق ان کی اپروچ ہوگی, کیونکہ یہ رول فرق ہے. مگر یہ بات ضرور ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ موجودہ انتظامیہ جو ہے اس کو, جو کہ اب امریکہ کی واحد بہت ہی اسٹیٹڈ پالیسی ہے کہ ان کے جنوبی ایشیا میں انڈیا کے ساتھ گہرے مراسم اور تعلقات جو ہیں وہ ہے, بزنس لیول کے اوپر بھی, سیکیورٹی لیول کے اوپر بھی, اور ان میں مزید جو ہے وہ ڈیپتھ لائی جائے گی اس ایڈمنسٹریشن کے تحت. تو پاکستان کے ساتھ وہ والے جو پچھلے ایڈمنسٹریشنز کی رہی ہیں تاریخی طور پہ پالیسی, وہ یقیناً بدل چکی ہے اور اس بار بھی بدلی رہے گی. اب مجھے اس میں کوئی چینج نہیں دکھائی دیتی. جی
بہت بہت شکریہ رضا, آپ کا ہمارے ساتھ تھے اور کس طرح سے فورن پالیسی ڈیفائن ہو رہی ہے اس پہ ہم سے بات کر رہے تھے. امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ مارک روبیو کا کہنا ہے کہ امریکہ کی خارجہ پالیسی کا مقصد امن کے ساتھ فروغ آگے بڑھانا ہے اور امریکہ کی خارجہ پالیسی اسی پیٹرن پہ آگے بڑھے گی.
President Trump made clear in his inaugural speech.
صدر ٹرمپ نے اپنے افتتاحی خطاب میں واضح کیا کہ امریکی خارجہ پالیسی کے بنیادی مقاصد میں سے ایک امن کا فروغ ہے, بلا شبہ مضبوطی سے امن اور ہمیشہ اپنی اقدار کو ترک کیے بغیر امن. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ غیر معمولی ہے کہ ایسی بات کو کہنے کی ضرورت ہے, اور حالیہ یادداشت میں اس کے بارے میں کافی بات نہیں کی گئی, اور ہم صدر کے اس ایجنڈے کو حاصل کرنے میں مدد فراہم کرنے کا ایک حصہ بننے کے منتظر ہیں, وہ ایجنڈا جس کے لیے ان کے پاس واضح مینڈیٹ ہے.
چند دن پہلے سینٹ میں اپنی کنفرمیشن کے لیے ہونے والی ایک سماعت کے دوران مارک روبیو نے اسرائیل اور حماس کے درمیان ہونے والے معاہدے پر بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ پیش رفت خطے میں ممکنہ تبدیلی کا باعث بن سکتی ہے. اس سلسلے میں انہوں نے اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان بہتر تعلقات کے امکان کا بھی ذکر کیا. ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کی خارجہ پالیسی امریکی مفادات پر مبنی ہوگی.
فلسطینیوں کے لیے درحقیقت ایک کھلا سوال یہ ہے کہ وہاں حکمران کون ہوگا, قلیل المدت بنیادوں پر غزہ میں کون حکومت کرے گا, اور بالآخر وہاں حکومت کون کرے گا, کیا یہ فلسطینی اتھارٹی ہوگی یا کوئی اور ادارہ. کیونکہ جب اسرائیلی وہاں سے نکلے تو ابتدائی طور پر ایسا ہی کوئی انتظام غزہ کے لیے بننا تھا, مگر انہوں نے اسے پلٹ دیا اور اسے گرین ہاؤسز کے ذریعے بدل دیا, اور انہوں نے اسے ہر طرح کی معاشی ترقی کے ساتھ تبدیل کر دیا. پھر حماس نے الیکشن جیتا, انہوں نے قبضہ کر دیا اور اس جگہ کو تباہ کر دیا اور دہشت گردوں کے لیے سرنگیں بنا دی. لہٰذا صرف حکمرانی عام نہیں بلکہ یہ کہ کون حکومت کرے گا, آپ اسے ان لوگوں کے حوالے نہیں کر سکتے جو آپ کی تباہی کے خواہاں ہیں, اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی پیچیدہ مسئلہ ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ ہم اس کی نزاکت کو نہیں سمجھ رہے.
مشرق وسطی سے ایک اپڈیٹ شامل کرتے ہیں. اسرائیلی فوج کے مطابق اس نے مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر جنین میں ایک کارروائی شروع کی ہے. رام اللہ میں قائم فلسطینی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اس کارروائی میں 8 لوگ ہلاک ہوئے. اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ اس کارروائی کا مقصد علاقے میں دہشت گردی کا خاتمہ ہے. یہ کارروائی غزہ کی پٹی میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے نفاذ کے چند ہی روز بعد ہو رہی ہے. وائس آف امریکہ کے کنٹریبیوٹر ہریندر مشرا اس وقت ہمیں یروشلم سے جوائن کر رہے ہیں. ان سے ویسٹ بینک میں ہونے والی اسرائیلی فوج کی اس کارروائی پر بات کرتے ہیں. ہریندر, اسرائیل مغربی کنارے میں اب کارروائیاں کیوں کر رہا ہے؟
دیکھیں, اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہاں پر ایران جو ہے وہ کچھ اکثریت پسند تنظیموں کی وہ مدد کر رہا ہے, اور وہاں پر ہتھیار کی سپلائی ہو رہی ہے. اور آپ کو بتا دوں تو یہ جنین جو شہر ہے ویسٹ بینک کا, یہ شمالی شہر ہے, یہ پہلے سے بھی ریزسٹنس کا ایک طرح سے سمبل رہا ہے فلسطینینز کا, اور انتفادہ کے دور میں بھی جو ہے 2002 میں جب وہاں جنگ شروع ہوئی تھی تو وہاں پر کافی جو ہے بڑی کارروائی ہوئی تھی اسرائیلی فوج کی. اور کچھ ایسے علاقے ہیں ویسٹ بینک میں جہاں پر کہ اسرائیلی فوج تو داخل ہوتی ہے, فلسطینی انتظامیہ کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ وہاں پر نہیں جاتے, ان کو اس کا ایکسس نہیں ہے, اور وہاں پر اسلامک جہاد اور حماس جو ہیں ان کے جو حمایتی ہیں وہ کافی بڑی تعداد میں نظر آتے ہیں. اور ابھی جو موجودہ جو حالات ہیں اس میں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ حماس کی مقبولیت جو ہے وہ ویسٹ بینک میں لگاتار بڑھتی جا رہی ہے, اور جس طرح سے ابھی امن معاہدہ جو معاہدہ ہوا ہے, امن معاہدہ اس کو کہنا غلط ہوگا, جو معاہدہ ہوا ہے اور جس طرح سے ادلا بدلی ہو رہی ہے قیدیوں کی یرغمالوں کے لیے, اس میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ حماس کی مقبولیت اور زیادہ ویسٹ بینک میں پڑ رہی ہے, اور فلسطینی انتظامیہ اور اس کی جو اہم جو اس میں شامل جو تنظیم ہے فتح, وہ مسلسل کمزور ہوتی جا رہی ہے. تو مانا یہ جا رہا ہے کہ اگر اسرائیل کو ویسٹ بینک میں اپنا ایکسس یا وہاں پر جب بھی داخل ہو کر کارروائی جس طرح سے اسرائیلی فوج ہمیشہ کرتی رہی ہے, اگر اس کو آگے بھی کرتے رہنا ہے اسی طرح سے کارروائی اور اس پر کنٹرول رکھنا ہے, تو اسے ان سارے علاقوں پر جا کر کے کچھ کرنا ہوگا. اور اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ یہ آئیدن وال جو آپریشن ہے دراصل اسی ایکسس کو جاری رکھنے کی ایک کوشش ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے وہاں پر اسرائیلی فوج ہی نہیں, اسرائیلی یہاں پر جو خفیہ ادارے ہیں ان کے طرف سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ایران کے سپورٹ سے وہاں پر کافی کچھ اسرائیل پر خطرہ جو ہے وہ مڈرا رہا ہے, اور اس کو پری ایمپٹ کرنے کے لیے یہ کاروائی کی جا رہی ہے.
تو یرغمالیوں کی رہائی کا ذکر کیا ہریندر آپ نے, تو اس یرغمالیوں کی رہائی کے بعد جو اسرائیل میں پہنچے ہیں واپس لوگ, کس حد تک مطمئن ہیں وہاں ان کی فیملیز اور اوور آل ماحول کیسا ہے اسرائیل میں اس بارے میں؟
دیکھیے یہاں پر تو کافی ایموشنل ری یونین کے سینز جو ہیں وہ دیکھنے کو ملے, اور نہ صرف خاندان کے جو لوگ ہیں جب ان کے ساتھ ملے تو یہاں پر روتے بلختے ہوئے لوگ نظر آئے, بلکہ یہاں پر یہاں کی جو آبادی ہے وہ بھی کافی ایموشنل دکھ رہی تھی, اس میں کوئی جو ہے شک نہیں ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے یہ بڑا ہی نازک معاہدہ ہے, اور پریسیڈنٹ ٹرمپ نے بھی, صدر ٹرمپ نے بھی کہا ہے کہ انہیں ایسا نہیں ممکن نظر نہیں آتا کہ یہ جو ہے اپنے جو ہے کنکلوژن تک پہنچے گا. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہاں بھی لوگ جو ہیں انہیں کافی جو ہے اس بات کا شک ہے کہ شاید جس طرح سے معاہدہ ہوا اور جس طرح کے سینز نظر آئے ہیں, جس طرح کی تصویریں غزہ میں نظر آئی ہیں جس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ حماس جو ہے اس کا ابھی بھی پریزنس جو ہے, اس کی موجودگی جو ہے نہ صرف دیکھنے کو ملی بلکہ ایسا بھی نظر آیا کہ وہ کافی ابھی بھی مضبوط ہو سکتا ہے, اور بہت سارے جو ینگسٹرز ہیں جو وہاں کے نوجوان ہیں وہ اس میں وہ ریکروٹ کرنے میں جو ہے کامیاب رہا ہے. تو ایسے میں اسرائیل میں خاص کر کے یہاں پر جو ابھی سرکار میں شامل جو تنظیمیں ہیں ان کے جو حمایتی ہیں ان کے طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ شاید غلط فیصلہ رہا ہو, تو اس کا بھی دباؤ بڑھ رہا ہے. اور آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ ایک جو اہم تنظیم ہے نیشنل سیکورٹی منسٹر جو تھے بن گویر, جنہوں نے استعفیٰ دیا ہے, ان کی تنظیم جو ہے وہ مخلوط حکومت سے باہر نکل آئی ہے.
تو یہاں وزیراعظم بنجامن نتنیاہو جو ہے, ہریندر, اگر بنجامن نتنیاہو کی حکومت ابھی تک قائم ہے تو کیا کوئی خطرہ ہے ان کی حکومت کو جنگ بندی کے معاہدے سے؟
دیکھیں پہلے تو ایک تنظیم باہر نکل گئی ہے, اس کے باوجود یہاں پر ان کی جو حکومت ہے اسے ابھی بھی جو ہے وہ اکثریت حاصل ہے. لیکن آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ایک اور اہم تنظیم ہے فائنانس منسٹر بیتلل سموٹریچ کی, جس کے طرف سے لگاتار دھمکی دی جا رہی ہے کہ وہ بھی باہر نکل سکتے ہیں.
حکومت کتنی تھن میجورٹی ہوگی اس کے بعد اگر کوئی ایسی صورتحال بنتی ہے تو؟
دیکھیں اگر بیتسلل سموٹریچ کی پارٹی جو ہے وہ تنظیم اگر اپنی حمایت واپس لے لیتی ہے تو یہ گورنمنٹ جو ہے وہ مائنورٹی میں آ جائے گی. حالانکہ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ یہاں پر حزب اختلاف نے کہا ہے کہ وہ جہاں تک اس معاہدے کا سوال ہے, جہاں تک یرغمالوں کے رہائی کا سوال ہے, تو اس پر وہ سیفٹی نیٹ پرووائڈ کریں گے, وہ سرکار کی حمایت میں کھڑے رہیں گے. لیکن وہ
مجھے اگر کلوزنگ میں بتا سکیں کہ غزہ میں کتنی امداد پہنچ رہی ہے, کیا صورتحال کچھ بہتر ہوئی ہے وہاں؟ کوئک 30 سیکنڈز پلیز.
دیکھیں یہاں پر یونائٹڈ نیشنز کے طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تقریباً ہر روز جو ہے 600 سے زیادہ وہاں پر ٹرک اس کے بعد سے وہاں پر داخل ہوئی ہیں, اور یہ امدادی جو سامان ہے وہ اس کو لے کر کے کسی طرح کا لوٹ بھی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. اور
ہم کہہ سکتے ہیں کہ امداد بحال ہو چکی ہے. بہت شکریہ ہریندر, آپ ہمارے ساتھ تھے اور ویٹ کر رہے تھے کہ اس
پہلے سے حالات کافی بہتر ہیں.
پہلے سے بہتر ہیں جی, بہت شکریہ آپ کا. پاکستان اور خطے کے لیے امریکی خارجہ پالیسی کیا ہوگی اور کیا اس میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے, اس وقت کیا پالیسی ہے, اس پہ بات کرتے ہیں. ہمیں اسلام آباد سے ڈاکٹر قندیل عباس جوائن کر رہے ہیں جو قائد اعظم یونیورسٹی کے اسکول آف پالیٹکس اینڈ انٹرنیشنل ریلیشنز میں ایسوسیٹ پروفیسر ہیں. ڈاکٹر قندیل بہت شکریہ آپ کا. کچھ دیر پہلے ابھی مارکو روبیو کو شاید آپ نے سنا ہو پروگرام میں, جس میں انہوں نے کہا کہ ایک ہفتہ پہلے جب اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ ہوا تو انہوں نے ایک سماعت میں غزہ کے مستقبل پر بھی انہوں نے بات کی تھی کہ امریکہ مستقبل میں غزہ کے لیے کسی انتظامی ڈھانچے کی تشکیل میں آپ کو لگتا ہے کوئی کردار ادا کر سکتا ہے؟
بالکل, امریکہ کی کوشش ہوگی کہ وہ جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ وہ امن کے لیے طاقت کا استعمال کریں گے, تو میرا خیال ہے کہ وہ کچھ چیزیں ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. خاص طور پر ان کی کوشش ہوگی کہ وہاں پر جو الفتح ہے اس کو زیادہ امپوز کریں, اور اس کے لیے یو اے ای یا سعودی عربیہ کو بھی مشن دیا جا سکتا ہے کہ وہ انٹر ہوں اور غزہ اور ویسٹ بینک میں ان کے زیر نگرانی کوئی سسٹم بنایا جا سکے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ نہیں بھولنا ہوگا کہ حماس نے 15 مہینے کی جو ریزسٹنس کی ہے اس کے باوجود وہ سٹل انٹیکٹ ہے. اگر وہاں پر کوئی چیز امپوز کرنے کی کوشش کی گئی تو جو نارملائزیشن کی طرف موومنٹ ہوئی ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتی.
تو اسی سماعت کے دوران جو کنفرمیشن کی سماعت تھی, مارکو روبیو نے اس میں یہ بھی کہا کہ مشرق وسطی میں امن کے لیے اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان ممکنہ طور پر تعلقات بہتر کرنے کی جو ہے وہ بات کی گئی ہے اور کی جائے گی. اسرائیل اور حماس کی طویل جنگ بندی اگر ہم دیکھتے ہیں تو کتنی ممکن ہے اس طرح کی کوئی پیش رفت؟
دیکھیے, سعودی عرب کے لیے یا عرب کنٹریز کے لیے بہت زیادہ چیلنجنگ ہوگا اسرائیل کے قریب جانا, کیونکہ اس وقت عرب سوسائٹیز کے اندر ایک اینٹی اسرائیلی سینٹیمنٹ بہت ہائی لیول پہ ہے. جیسا کہ ہم نے دیکھا امریکہ اور یورپ میں بھی یوتھ نے پروٹیسٹ کیا, خاص طور پہ اسٹوڈنٹس لیول پہ, اور عرب کنٹریز میں بھی ایسے ہی ہے. اگر پش کیا جاتا ہے سعودی عربیہ کو تو اس کا بینیفٹ ایران ضرور لے گا کہ سعودی عربیہ چونکہ اسرائیل کے قریب جا رہا ہے تو جو مسلم ورلڈ میں ایک لیڈرشپ کا چیلنج تھا اور سعودی عربیہ اب تک اس کو کلیم کرتا رہا ہے, اگر سعودی عربیہ اسرائیل کے قریب جاتے تو میرا خیال ہے اس سے جو سپیس کریٹ ہوگی اور سوسائٹل لیول پر ایران کو پاپولیرٹی مل سکتی ہے, یہ چیلنجنگ ہوگا امریکہ کے لیے.
تو ابھی ہم نے دیکھا کہ نئے وزیر خارجہ نے حلف اٹھانے کے بعد کل جب انہوں نے آفس میں جا کے چارج سنبھالا تو انہوں نے کواڈ کے وزرائے خارجہ سے ملاقات کی. ظاہری بات ہے یہ ملاقات پہلے سے طے ہوگی, اور صدر ٹرمپ جو ہیں وہ چین کے پاناما میں اثر و رسوخ کے بارے میں بات کر چکے ہیں. کیا اس سے امریکہ کی چین کے بارے میں پالیسی پر کوئی اشارہ ملتا ہے؟
دیکھیے, انٹرنیشنل ریلیشنز کی جو تھیریز ہیں نا, اس میں ریئلزم اور لبرلزم دو مین تھیریز ہیں, اور ریئلزم میں عموماً پالیٹکس کو ڈیفائن ہی ایسے کیا جاتا ہے کہ اسٹرگل فار پاور یا اسٹرگل فار مور پاور. میرا خیال ہے اس دفعہ ٹرمپ زیادہ اگریسو موڈ میں آئے ہیں, اور انہوں نے الیکشن کمپین میں بھی, الیکٹ ہونے کے بعد بھی, یعنی عہد سے پہلے اور ابھی بعد میں بھی, یہ جو اسٹینس لیا بڑا اگریسو اسٹینس ہے, اور اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ساؤتھ ایشیا پہ اور مڈل ایسٹ پہ ضرور آئے گا. لیکن اس دفعہ وہ زیادہ اگریسو میں چائنا کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کریں گے, اور ساؤتھ ایشیا میں خاص طور پر اس کے لیے جو انڈیا کے ساتھ ان کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ پچھلے دور میں رہی ہے اس کو مزید اسٹرانگ کریں گے, اور اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ پاکستان کے اوپر بھی آئے گا. اور میرا خیال ہے اگر چائنا کے اوپر پریشر آتا ہے اور انڈیا کی مدد سے آتا ہے تو پاکستان کو پش کرے گا وہ مزید چائنا کے قریب جائے.
سو جنوبی ایشیائی خطے کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی پالیسی پہلے جیسی رہے گی یا کچھ تبدیلی آئے گی اس میں؟
میرا خیال ہے پہلی جیسے ہی رہے گی, اور اس میں مزید سختی آئے گی, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے پہلے دور میں انڈیا کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ بنائی تھی اور مین فوکس یہ تھا کہ چائنا کو کاؤنٹر کیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک نئی چینج ہمیں نظر آئے گی وہ افغانستان کے بارے میں ہوگی, کیونکہ افغانستان کے بارے میں جو ٹارگیٹس ڈونلڈ ٹرمپ کے ذہن میں تھے میرا خیال ہے جو بائیڈن ان کو اچیو نہیں کر سکے. اسی لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے آتے ہی سب سے پہلے یہ کہا کہ امریکن جو ملٹری اکوپمنٹ افغانستان میں رہ گیا وہ واپس لینے کی کوشش کریں گے, اور ظاہر ہے اس معاملے میں طالبان سے کوئی تعاون کی امید نہیں ہے. اور اس معاملے میں میرا خیال ہے اگر لانگ رن دیکھیں تو ہو سکتا ہے امریکہ اور پاکستان طالبان کے اگینسٹ ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ نزدیک آ سکتی ہیں.
تو پاکستان کے امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں, اس سے پہلے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے جو بیانات رہے ہیں کہ وہ معاشی طور پہ آگے بڑھیں گے اور اس میں زیادہ پوٹینشیل بھی ہے, کیا یہی سمت رہے گی دونوں ممالک کے تعلقات میں یا سیکیورٹی ایڈ ہوگی اس میں؟
میرا خیال ہے پاکستان کے لیے کافی نئے چیلنجز سامنے آئیں گے, کیونکہ پہلے دور میں ڈونلڈ ٹرمپ نے جو پاکستان کی ملٹری ایڈ تھی وہ بھی روک دی تھی, اور پاکستان کے اوپر شدید پریشر بھی تھا, اور اس دفعہ بھی چونکہ پاکستان کی جو پالیسی ہے وہ افغانستان کے اوپر کوئی کلیئرٹی اس میں نہیں آ رہی کہ وہ طالبان کے ساتھ ہیں یا ان کے اگینسٹ ہیں. جو ماضی میں ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کے اوپر الزام لگاتے تھے کہ پاکستان نے دو معیار اپنایا ہوا ہے, ایک طرف تو وہ بعض انتہا پسند گروپوں کی حمایت کرتے ہیں اور دوسری طرف وہ امریکہ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ کنفیوژن جب تک کلیئر نہیں ہوگا پاکستان کو مزید امریکہ کے دباؤ میں رہنا پڑے گا.
بہت بہت شکریہ پروفیسر قندیل, آپ ہمارے ساتھ تھے. اور جو اس وقت جو وزارت خارجہ میں تبدیلی آئی یہاں پہ, اور جس طرح سے ایڈمنسٹریشن میں تبدیلی آئی امریکہ میں, اس کے بعد جو امریکہ کی خارجہ پالیسی بن رہی ہے, ریجن پہ اس کا کیا امپیکٹ آئے گا, اور مشرق وسطی میں اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے, اس پہ آپ ہم سے بات کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ کا. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف. اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور تجزیوں کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی ملے گا, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے وی او اے اردو کے نام سے, اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند دپاره زموږ آرزوګانې آزادی میڈیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ڈی بی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د این ٹی ایچ لنک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو وخیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولی شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ڈی بی ویب پاڼه وګورئ. د این ٹی ایچ لنک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل سٹور پرانځئ, او که له تاسو سره اینډراید فون وي نو تاسو ګوګل سٹور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې این ٹی ایچ لنک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کیکاږئ او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کیکاږئ, او په دریم پړاو کې بیا د اوکے تڼۍ یا بټن کیکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ, او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه, رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند دپاره زموږ آرزوګانې آزادی میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو دپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ڈی بی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د این ٹی ایچ لنک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو وخیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولی شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ڈی بی ویب پاڼه وګورئ. د این ٹی ایچ لنک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل سٹور پرانځئ, او که له تاسو سره اینډراید فون وي نو تاسو ګوګل سٹور پرانځئ.
لخغه ورستا لټون کی ان ٹی ایچ ا لنک ولیکي او دا غا اپ ڈاؤنلوڈ په دویم پړاو د آی اگری ثنې کی خاغي او بیا د فلګ لاندی د کنیکټ ثنې کی خاغي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی ثنې یا پټه کی خاغي لکن ایک چیدو روستا تاسو د دې وی پانا فرانسي او د خپل پخې پرونی وګوري
او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنی ولولي او وګوري.
چې په افغانستان کې د بودیجې له کموالي سره مخ دي. که د ملګرو ملتونو له بنسټونو سره د امریکا مرستې کمې شي، پر افغانستان به تاثیرات څه وي؟ په دې اړه د نن وضعیت په خبرونه کې بحث کوو. خوشحال اوسئ او چای مهم پخیر وي. درنو لیدونکو، لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست، د امریکا نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یوه اجرایوي فرمان کې د لنډ وخت لپاره د امریکا د بهرنیو مرستو پروګرامونه ځنډولې دي. دا تر اوسه معلومه نه ده چې څومره پروګرامونه، په څه اندازه پروګرامونه به په دغه لنډ وخت کې یا په موقت ډول ځنډیږي. اما زموږ د نن د پروګرام بحث په دې دی چې په افغانستان کې نړیوالو مرستو ته څومره اړتیا ده، د مرستې چې اوس په افغانستان کې کیږي څومره د امریکا د خوا راځي او څومره دا موثرې دي. په دې موضوع به د خبرونې د قدرمن میلمه د وزیر محمد اکبر خان روغتون د پخواني رئیس سید عبدالله احمدي سره بحث وکړو. اما په سر کې ستاسې پام د نن ورځې مهمو خبرونو ته راړم. د ناروی د کډوالو شورا افغانستان سره مخ په زیاتیدونکو ډول د نړیوالو بشري مرستو کمیدو ته اشاره ویلي چې په دغه هیواد کې د طالبانو د واکمنۍ څخه د درینیمو کلونو په تیریدو افغانان په نړۍ کې یو تر ټولو خراب بشري بحران کې گیر پاتې دي. دغه شورا په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې اوس مهال د ډیرو ارمنو ښځو او ماشومانو په ګډون میلیونونه افغانان په دوامدار ډول د سخت ژمي شرایطو، واوري او د شپې پر مهال د منفي لسو درجو پورې د سړې هوا سره مخ دي، چې په دغه هیواد کې د بشري مرستو رسونې د ادارو کار ته حیاتي اړتیا ده. متحده ایالاتونو په افغانستان کې د دوو نیول شویو امریکایانو د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون سه شنبه ومنله چې د متحده ایالاتونو سره د بندیانو د تبادلې په ترڅ کې په امریکا کې د یو افغان بندي خان محمد د خوشی کېدو په بدل کې دوه امریکایي وګړي خوشی کړل. د طالبانو له بنده خوشی شوي امریکایان راین کوربت او ویلیام مک کینټ دی، چې د خوشی کېدو لپاره د امریکا د پخواني ولسمشر جو بایدن حکومت د طالبانو له حکومت سره د شاوخوا دوه کلونو راهیسې خبرې وکړې. سپینې ماڼۍ د طالبانو لخوا د دغو امریکایانو د خوشی کېدو هرکلی کړی او له قطر څخه یې په دې اړه په شوي توافق کې د مرستې په خاطر مننه کړې ده. او په تخار ولایت کې د طالبانو د حکومت تیوی امنیتی سرچینې خبر ورکړی چې تیر شپه د دغه ولایت د دشت قلعه په سیمه کې یو چینی وګړی د نامعلومو وسلوالو په برید کې وژل شوی دی. د تخار ولایت د امنیتي قمندانۍ ویاند محمد اکبر حقانی د چهارشنبه په ورځ جنوري 28 وویل چې وژل شوی چینی وګړی له خپل ژباړونکي سره دشت قلعه ولسوالۍ ته د نامعلومې موخې لپاره روان و او په دې اړه یې امنیتي چارواکو ته له وړاندې خبر نه
ورکړی. د نوموړي په خبره د پیښې پر مهال د هغه ژباړونکو ته زیان نه دی رسیدلی. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالمتین قانع هم د پیښې جزئیات تایید کړي او ویلي دي چې وژل شوی کس یو چینایي سوداګر و چې په افغانستان کې د کان کیندنې قرارداد درلود. په کابل کې د چین سفارت د دې پیښې په اړه د نظر څرګندولو څخه ډډه کړې، خو په تیرو وختونو کې د داعش ډلې په افغانستان کې پر چینایي اتباعو او شرکتونو د بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
درنو دوستانو بیا هم خرغلس، لکه څنګه چې ما په پیل کې وویل، د ناروې د کډوالو شورا د افغانستان سره د نړیوالو مرستو په کمیدو اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په دې سخت روان ژمي کې چې اوس هوا ډېره سړه ده، خلک له ګڼو مشکلاتو سره مخ دي. په دې ورځ موږ همکار یو راپور چمتو کړی. راپور به وګورو، د راپور وروسته به د میلمه سره بحث وکړو.
د بشری مرستو د یوې لویې ډلې مشر ویلي چې د نوي ورځو لپاره د بهرنیو مرستو د بندېدو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اجرایي فرمان به پر افغانستان تباه کوونکې پایلې ولري. ولسمشر ټرمپ د خپل کار په لومړۍ ورځ یو لړ اجرایوي فرمانونه لاسلیک کړل چې په هغه کې د بهرنیو پرمختیایي مرستو ځنډېدل هم شامل دي، څو د ټرمپ د بهرنۍ پالیسۍ مطابق د دغو مرستو اغېزمنتیا له سره وارزول شي. په دې لړ کې د امریکا ولسمشر حکم کړی چې د ملګرو ملتونو د روغتیا د نړیوال سازمان سره د واشنگتن مرستې هم بندې شي. د فرمان وسعت لا څرګند نه ده او دا هم معلومه نه ده چې آیا په دې کې د افغانستان سره بشري مرستې شاملې دي یا نه. افغانستان کې بشري مرستې د غیر دولتي مؤسساتو او د ډبلیو ایچ او په شمول د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا خلکو ته رسول کیږي. د ناروې د کډوالو شورا مشر یان اګلن چې کابل ته په سفر تللی و، د رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې د امریکا د ولسمشر دغې پریکړې په کابل کې مرستندوی ادارې د یو ناڅرګند برخلیک سره مخامخ کړي دي.
په کابل او نورو هیوادونو کې چې مرستې ترلاسه کوي، خبر دا دی چې د نوي ورځو لپاره به ټول مرستې وځنډیږي او نوې مرستې به ورنه کړای شي او نوې بودیجه به انتقال نشي. دا به په افغانستان کې د مرستو په عملیاتي بهیر چې له پخوانه ټکنۍ شوی، په بېوزلو او زیان منونکو نجونو، ښځو او ملکیانو سمدستي تباه کوونکې پایلې ولري.
په افغانستان کې 20 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري، خو مرستې ټکنۍ دي ځکه چې بسمنه ورکوونکي د نړیوالو بحرانونو سره مخ دي او ډیپلوماتان پر ښځو او نجونو د طالبانو د مخ په زیاتېدونکو محدودیتونو څخه اندېښمن دي. د طالبانو تر واکمنېدو او د افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته په افغانستان باندې پرمختیایي بودیجه چې د نظام د ملا تیر ګڼل کیږي بند شوه. د رویټرز خبری آژانس تیر کال خبر ورکړی چې غیر دولتي مؤسساتو د دغې تشې په ډکولو کې لویه ونډه درلوده. د امریکا ولسمشر د دوشنبه په ورځ د خپل لوړې تر مراسمو یو ورځ مخکې ویلي و چې د افغانستان سره به مرستې هغه وخت دوام ومومي چې طالبان په دغه هیواد کې د امریکا نه پاتې شوې وسلې او مهمات چې میلیاردونه ډالر ارزښت لري واشنگتن ته وسپاري.
بند مرغه افغاني افغانانو د دې مرستې نه ګټه نه اخلي. یو غټه مافیا جوړ شوې دي چې د بېوزلي او د افغانانو د تشې وجې افغانانو پلخه تجارت کوي په میلیونونو ډالره افغانستان کې راغلی دی او راځي، اما له بده مرغه سوسنت د دې ډالر چې د افغانستان واقعي بېوزل وروسته ورسیږي، نورو د دې نهادونه بنسټونه انجوګانو او مقاماتو په مزد ویشل کیږي.
د ناروې د کډوالو شورا مشر وایي چې افغانستان ته د خپلو څلورو سفرونو په ترڅ کې د طالب مشرانو سره د ښځو د تعلیم موضوع راپورته کړې. د ویلي چې په خپل وروستي سفر کې هم دغه مسله را یاده کړې او د طالبانو د حکومت نه غوښتي چې د ښځو او نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي.
طالبانو د لومړنۍ ښوونځیو پرته په ښځو او نجونو تعلیم بند کړی دی. دا هغه مسأله ده چې زه یې مستقیم د طالبانو د رهبرۍ سره مطرح کوم. اوس او د څلورم ځل لپاره بیا هم وایم چې دا د افغانستان لپاره، د افغانستان د پرمختیا لپاره، او د افغانستان د ښځو لپاره تباه کوونکی ده. تاسې نشئ کولای چې د افغانستان نیمایي نفوس د تعلیم نه بې برخې کړئ.
طالبانو د 2022 کال را په دې خوا په غیر دولتي مؤسساتو کې د ښځو په کار او فعالیت بندیز لګولای دی. د ناروې د کډوالو شورا مشر وایي چې له دې بندیز سره سره دوی خپلو چارو ته دوام ورکوي، خو د بودیجې نشتون د ښځینه او نارینه مرسته رسوونکو دندې له خطر سره مخامخ کړي دي. احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگتن.
درنو دوستانو، بیا هم ښه راغلاست. لکه څنګه چې ما په پیل کې وویل، د وزیر محمد اکبر خان د روغتون پخوانی رئیس ډاکټر صاحب سید عبدالله احمدی را سره د احمدی صاحب پروګرام ته په خیر راغلاست. مننه ډاکټر صاحب. تاسې به هم په جریان کې چې اوس خو په موقت ډول د لنډ وخت لپاره د امریکا د بهرنیو مرستو پروګرامونه ځنډول شوي دي، په دې اړه وضاحت هم ډیر نشته چې آیا د افغانستان سره کومې مرستې چې کېږي څومره په دغو بندیزونو کې یا په دغو مرستو په کمیدو کې شامل دي، وضاحت ډیر نه لري. اما پوښتنه دا ده چې د افغانستان صحي برخه ډاکټر صاحب څومره په نړیوالو کومکونو باندې متکی ده، خصوصا په دې تیرو درې کلونو کې کله چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی دي.
مخله هر څه خبر سلامونه او نیکه هلی تاسو او تاسو ګرانو لیدون او لیدون ته وړاندې کوم. باید په دې برخه خبرې وکم چې درې کاله وروسته تاسو هم پوهیږئ چې د افغانستان یو د درې کاله وروسته نه څه د ډیر کالونو راهیسې د روغتیایي په برخه کې د نړیوالو مرستو محتاج دي. خو متاسفانه د درې کال وروسته د خپل د طالبان رژیم او د سرپرست حکومت متاسفانه د دوی هیڅ کومه خپ پلان او خپ بودیجه د صحت په برخه کې نه لري، او د دوی د جدي په دغه صحت باندې توجه نه ده. هم دې له خاطر یوازنې لارې چې د اوس د خلکو ته چې روغتیایی خدمات وړاندې کېدل، دغه یوازنې لارې هم دغه WHO یا مغا ورلد هیلت اورګانایزیشن وو. چې دا دوی خبرونه ډېر خپور کړ د WHO چې د 2000 په دغه سلوریشتم کال کې دا دوی ډېر دغه واکسین په برخو کې او دغه بل په دغه خوارځوا کې د مخنیوي په برخه کې او د مور او ماشوم مرینا تیتیدو په برخه کې دا دوی ډېر مرسته کړی وو. خو دا اوس چې دغه ډونالد ترامپ کوم مرسته چې باندې کړم، متاسفانه دلته دوه مرسته دی. زه په دوه برخه کې تقسیموم، یو برخه دغه مستقیم د WHO حمایت او بل هم چې دغه مستقیم کولی دغه په افغانستان کې دوی هغه کېدل. متاسفانه چې اوس په افغانستان کې هم د روغتیایي په برخه کې دغه WHO نشي کولای چې دا دوی ښه به حمایت وکړي، او بل اخوا چې دا کومه پیسې چې افغانستان ته رسیدل له هر څه مخکې چې تاسو په افغانستان په مشکلات وګورئ، متاسفانه دا پیسې په دغه بیوزله خلکو ته نه رسیدل. خو متاسفانه اوس چې WHO حمایت بند شو، دا ډیره بد خبره د افغانستان خلکو.
احمدی صاحب، پوښتنه دغه ده چې خصوصا د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې په اطرافونو کې کلینیکونه او د کلینیکونو ته به خلک ورتلل، اوس که فرض وکړي دغه مرستې کمیږي، بیا په مجموع کې خود د افغانستان سره د نړۍ مرستې کمی شوې دي، اوس که د WHO څخه هم امریکا وزي او هلته کومک تبه نه کوي، ځکه د دغه لوی سازمانونو اکثریت بودیجه امریکا ورکوي، کله که دغه مرستې کمیږي نو په دې اطرافونو کې په افغانستان کې د خلکو په وضعیت، خصوصا د ښځو د ماشومانو په حالت، به څومره ناوړه تاثیر وکړي، خراب تاثیر وکړي؟
طبعا چې د مور او ماشوم مرینه کچه چې لا هم په افغانستان کې ډیر لوړه ده، د نړیوالې مرستو کمښت سره نور هم به زیاتېدلی شي. کله چې دا اوس د نن چې زه دا خبر مې ولوستل، دا ښکار کېدل چې د امریکا 80% د WHO برخې حمایت کول، چې اوس چې دا به کم شي، متاسفانه تاسو داسې فکر وکړئ چې 80% د خو یوازنی افغانستان هیواد نه ده چې دا دوی حمایت کوي، د افریقا، د او افریقا افریقایي ودونه دا او بل د مونږ او تاسو گاونډي هیوادونه لکه پاکستان دا ازبکستان دا تاجکستان دا د نړیوال سازمان ټول حمایت دوی سره وو. متاسفانه چې اوس دا برخه به کم شي، متاسفانه چې دوی کارمندان به دندې لاسه ورکوي، کومې چې افغانستان ته اوس شته خدمات وړاندې کوي، او بلخوا دا دوی کومه پروژو چې د امریکایي پروژو یې وو هغوی متاسفانه بند شي. زه فکر کوم چې دا ډېره بدې اغېزې په دغه افغانستان صحیح برخه کې ولري. متاسفانه په دې درې کاله د صحت عامه وزارت ونشي کولی چې یو ښه سیستم جوړ کړي چې تاسو پوهیږئ چې دا کومکونه خو نشي کولی چې تر قیامت پورې ادامه ورکوي په دې لحاظه د وزارت صحت عامه دا پلان ډېر ښه پلان ونو او دا اوس وګورو چې به سب
ډاکټر صاحب لیک به شاته ولاړ سو. تاسو ویل چې د طالبانو حکومت په دې تیر درې کلونو کې یو ښه میکانیزم یو ښه تګلاره نه ده جوړ کړی چې د افغانستان حداقل د صحیح برخې مشکلات حل کړي. لیک شاته ولاړ سو، فکر کوي چې په تیرو شلو کلونو کې کله چې جمهوریت په افغانستان کې وو او مرستې هم ډېرې وې، نظام هم موجود وو، آیا په هغه وخت کې موږ تاسو ونیدلې وو چې دا کوم مشکلات چې تاسو یادونه کوئ دا مشکلات حل کوي؟ یعنی د افغانستان په هر نقطه کې واقعي سي خدمات خلکو ته رسیدل که مشکلات په هغه وخت کې هم موجود وو؟
ته رښتیا خبرې وکړو، یو څه ناسه وو، خو متاسفانه په دغه شل کال د جمهوریت په وخت کې هیڅ ونه شو چې یو واقعي د افغان ډاکټر دغه د وزارت صحت عامه د وزیر په توګه و تاکل شي چې هغه به دغه واقعانه او زړه له خلاصه د افغان صحي نظام سره کومک کړي، د هغه نظام صحي نظام ته یو انقلاب رامنځته کړل سي. دا اوس مونږ یو ښه میراث درلودل، خو متاسفانه د صحت عامه امتیاز شو په دغه تنظیمون باندې تقسیم شیدل یو واره دغه جمعیت اخیسته، یو واره دغه جنبوش اخیسته، یو واره بل یو واره بل پم دې له خاص زنه وایم چې دا دوی کوم کس چې هغه ته وزیر وو هغه ډیر ناتوان سره یو هغه خپل زیار وباسید، هغه خپل کوشش وکول، خو متاسفانه د هغه ظرفیت هم داسې نه وو چې یو ښه نظام جوړېدل او دا اوس د افغانستان
د تاسو چې سیاسي زده بندونه د دې لامل سو چې موږ په تیرو 15-20 کلونو کې هم ونه توانیږو چې یو ښه صحیح نظام
ولرو. متاسفانه په دغه شل کال د جمهوریت په وخت کې تاسو هیڅ نشه کولای چې یو واقعي وزیر پیدا وکړي چې یو انقلاب الته راویل دی او دا اوس موږ او تاسو یو ښه میراث درلودل. پم دې له لحاظه زه فکر کوم چې هیڅ وخت په دغه صحیح نظام کې یو ښه مدیر ونه وو، همدا اوس چې نشته. اوس یو ملا وزیر ده او په دغه ساعت هم ریاستونو کې دغه ولایتونو کې ډېری ملایان رئیس ده. اوس تاسو څنګه کولای شئ چې دغه واکسین لپاره د زبالو تفکیک لپاره د هر مشکلات د صحیح لپاره هغوی سره وغږیږي چې هغوی سره وغږیږي د هغوی آخري خبر هم دغه اوس راشي چې یو دعا وکړو، خو دعا باندې اوس نه کېږي، خو صحیح ده ستاسو دعا کوي تر څو چې تاسو پلان ونه لرئ، تاسو ښه دغه تخصص ونه لرئ. متاسفانه چې د صحیح نظام چالاول ډیر مشکل کار ده. هم دې لحاظ ز فکر کوم چې افغانستان اوس یو د بدترین نظام ته په دغه نړۍ کې د صحیح نظام د افغانستان.
ډاکټر صاحب خوس ک تاسو ول چې طالبان به مسلکی کسان نه دی ګمارلی او مشکلات اوس خو ګر چې هغه سیاسي زد بندونه لکه پتیر شول کلون کې چې تاسو یادونه وکړ نشته، اما اوس به د مسلکی کادر د مسلکی پرسونل د ګمارلو بحث راپورته کیږي. اما که دغه وضعیت مخه ونیول شي او پاملرنه ورته ونشي، فکر نه کوي چې دغه اوسنۍ وضعیت چې هر څه دا به نور هم بهتره کیږي، نور کسان به هم چې په ډیرو عادي ناروغیو چې د درملنې وړ دي، د مخنیوي وړ دي، خپل ژوند بدل اسور کوي؟
اوسم چې تاسو وګورئ دغه چوکی چې دا د سیاسي چوکی شوس د ساتمه وزارت وزیر یو جنگی ملا ده، هغه باید یا په مسجد کې وي او یا په دغه وزارت د دفاع یا داخله کې وي چې هلته یې هغه کولی شي چې خپل خدمت به وکړي. په طالبان په منځ کې هم ډېر ډاکتران شته، ډېر تکړه ډاکتران شته چې هغوی کولی شي چې دغه صحي نظام ښه به وچلوي، خو متاسفانه چې دوی په منځ هم ډېر سیاسي زدوبندونه ډېر ده. زه فکر کوم چې یوازنۍ دغه وزارت نه چې دغه موینان هم چې دی یو یې ډاکتر دی، او فکر کوم چې دوی نور هم ډاکتر نه دی، هغوی هم ملا دی. تاسو د معالجوي په برخه چې هغوی نه پوهېږي چې دغه کومه ډوله وسایل د طب لپاره ضرورت ده، کومه ډول دوا د طب لپاره ضرورت ده، هغه پلان یې باید څنګه په دوی باید طرحه وکړي. زه فکر کوم چې د صحي نظام همدا اوس هم چې دغه دوی وکولی شي چې یو ښه تکړه مدیر به دغه د وزیر په توګه یا د موین په توګه دا هغه وکړي، معرفي وکړي، دوی کولی شي چې دغه بده نظام حداقل یو ښه ورته چی ورکړي، قوت ورکړي. خو متاسفانه یو خوا لپاره یو خوا له طرفه چې تاسو ګورئ د دنیا وضعیت ډېره خرابه ده، او دوی افغانستان په رسمیت په توګه نه پیژني، او دوی نه غواړي چې افغانستان به کومک وکړي. او بله خوا چې وګورئ متاسفانه هلته مدیران نشته، هغوی باید د جامعه د اقتصاد په دغه څه اقتصاد غواړي او څه د کلتور په هغې ښه معلومیږي، دا باید نظام برابر کړي، د صحي نظام برابر کړي. ځکه زه فکر کوم چې ډېره بعد آینده ورته انتظار.
تشکر ډاکټر صاحب. بیا ولنډه وقفه لرو، له وقفې وروسته بیرته تاسو ته راګرځو.
د امریکا ژغ ستاسې ژغ او یا صدای شما د خبرونې درنو اوریدونکو سټډیو ته د مستقیم زنګ وهلو تر څنګ اوس تاسې کولی سي د امریکا ژغ د واتساپ په شمیرې هم زنګ ووهئ او خپل پیغامونه ثبت کړئ. ستاسې پیغام به ستاسې ژغ خپرونه کې خپور سي. ستاسې د پیغام د ثبت لپاره د امریکا ژغ د واتساپ شمیره دا ده 001 202 55 55 58. ستاسې د پیغامونو او سالمو نظریاتو د اوریدو او نشرولو په هیله یو.
درنو دوستانو، د نن وضعیت پروګرام ته بیا تاسو ښه راغلاست وایم. ډاکټر صاحب، اوس خو دا وضعیت تاسو بیان کړ چې مختلف مشکلات ستا که مرستې کمیږي، هم افغانان متضرره کیږي که مسلکي کادر او پرسونل په صحیح بنسټونو کې نه وي، بیا هم افغانان متضرره کیږي. موږ تاسو دولتي روغتونونه کلینیکونه لرو د افغانستان په مختلفو سیمو کې، اما دا هیڅ وخت د ټولو مشکلاتو د هواري لپاره کافي نه دي. خصوصي روغتونونه هم په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو کې ډیر زیات جوړ شول، اما په سره د دې چې په اکثریتو کې مسلکي ډاکټران هم وو، اما په ځینو مواردو کې د لوړو قیمتونو د لوړو فیسونو اشاره هم کېدله. اوس په داسې وضعیت کې چې افغانان واقعا صحي خدماتو ته ضرورت لري، اړتیا لري، څنګه د دغه اړتیا د پوره کېدو لپاره اقدام کېدلی شي؟ څه باید وشي چې حداقل دغه د شته امکاناتو څخه استفاده وشي او که نړیوالې مرستې کمیږي، موږ کومې لارې لرو په مخ کې چې حداقل مشکلات حل کړو؟
تاسو پوهیږئ چې دغه ارزی خدمات ستاندرد ارزی خدمات صحي ډېره قیمته ده. تاسو چې په دغه خصوصي شفاخانو ته چې لاړ شئ، متاسفانه چې په کابل کې یو نهایتا یو شپک او لس خصوصي شفاخانه په ولایتونو کې یو دوه په هر ولایت دغه خصوصي شفاخانه ستاندرد برابر دی، چې متاسفانه هغوی د خدمات قیمت یې ولاړ دی. تاسو چې همدا اوس په دغه ځای په اروپا کې یا په امریکا کې تاسو چې ولاړ شئ شفاخانه ته، چې یو دغه ډېره کوچنۍ خدمات چې ته یې واخلې دا ډېره قیمت ده، ولې چې د ستاندرد صحي خدماتو ډېره قیمته ده. همدې له خاطره دغه په شل کاله جمهوریت په وخت کې د دوی داسې په دغه اساسي قانون کې داسې قانون یې راوست چې دغه ارزی خدمات فری ده دغه داسې مفته ده تاسو پوهیږئ چې دغه ارزی خدمات ډیره اوس تاسو په دولتي شفاخانو کابل کې تاسو وګورئ متاسفانه چې دا دوی داسې خدمات ارزه کوي هلته ډیره تکړه ډاکتران شته داسې ډاکتران شته ټول پی ایچ ڈی لري ماستری لري او دوی خپل تخصص لري او کوم تخصص هغه لري په افغانستان کې تاسو باور وکړئ چې دغه زه اوس په اروپا کې زه ډاکټر یم خپل ټول د غاستون اسنادونه پاس شو خو زه د ستا متخصص چې کابل کې لیدلم په افغانستان کې لیدل دلته نشته ولسه هلته دغه مونږ په جنگ په وخت کې او دغه ډیره مشکلات هلته ډیر وو او په تشه لاس کې مونږ کارونه کول سي دلته د دوی ډاکټران نشي کولای چې پرون مونږ یو عملیات درلوده ما ورته وویل چې زه بیل دغه ماشين ز کولای شم چې دا عملیات وکم خو دوی ډیر حیران پاتې وو خو ډیره تکړه ډاکټران دا متاسفانه چې هلته وسایل نشته په خصوصي شفاخانو کې چې زه غواړم چې نوم یې واخلم یو دوه درې چې فرانسوي شفاخانه ده یا مساوردک شفاخانه ده او بلې آریانا او یو دوه درې نور بل شفاخانه ده دا دوی کومه خدمات ارزه کوي هغه ډیر استاندارد ده هغه یو تاسو چې کومه دوا چې په شفاخانه شاته یخلی یا په بل ځای کې اخلي هغه استاندارد نه ده هغه دوا ډیره کیفیت وړ نه ده خو دا دوه شفاخانو باید دوا خپلې باید و غواړي او پم دې لخر چې کیفیت وړ ده او کوم وسایل چې دوی استفاده کوي هغه ډیر وړ ده کوم متخصصین چې دوی هلته وظیفه ورته ورکړې ده دغه متخصص ماشي وړ ده پم دې له خطره متاسفانه چې د خصوصي خدمات په قیمت ډیر وړ ده خو دا دولت باید داسې کار به وکړي د طالبان چې دا دوی باید یو کوشش وکړي دا خصوصي شفاخانو ته باید تقویه کی او حمایت وکړي او دا دوی باید د خصوصي شفاخانو د ارزې خدمات چې دا دوی باید پیسې ورته ورکړي او هغه باید حمایت وکړي پمدل له خاص دوی کول شي چې هم خصوصي شفاخانو حمایت شي
او د خلکو سره مرسته وشي
او هم خلکو سره
خب ډاکټر صاحب دروستي پختنه په توګه وخت کم دی تاسو خو د وزیر اکبر خان وزیر محمد اکبر خان پر وختون کې رئیس وسالته مو وضعیت خو سید ته معلوم دی اوس چې طالبانو د انجینر او میرمنې د صحی طبي زکړو څخه هم منع کړی دی د دغه اقدام ناوړه پایلې به څومره د افغانستان په دغه ټکنی او د مشکل سره مخ نظام باندې نور هم خراب تاثیر وکړي لاندې جواب مو سره یو دقه وخت
متاسفانه چې خبرې خو ډېر ده خو متاسفانه تاسو وګورئ چې افغانستان یو سنتي هیواد ده زه خپل کته خپل افغانستان کوسی او ما او تا غوندې په سلګونه کس نه غواړي چې خپل مور خزه او مور دغه نارینه ډاکټر ته وځي پام دې له خاطر متاسفانه یو لوړ کادرونه چې خزینه کادرونه یو اغویم افغانستان خوش کړه او بهر ته راغلی خو متاسفانه چې اوس د مکتبونه انستیتیوټونه او بل اخوا د پانتونونه رابند شو خو زه فکر کوم چې
په تاثیرات به نه
وروسته وروسته مونږ یو ډېره بده
تشکر ډاکټر صاحب
صحي او زمې
کور ډاکټر صاحب سید عبدالله احمدي ډېره زیاته مننه کوم کور مودان چې په دې بحث کې موږ سره برخه واخیستم
مننه
د نن وضعیت د پروګرام قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو اوس مخبرونه پای ته رسیږي راتلونکي خبرونه ساسي غږ ده په څو شیبو کې په لیدونکو ده تربیه د لاپا من
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن
اینا روزبه هستم
احمد سیرزیو هست
محمد احمدی هستم
من سهر عظیمی هستم
نجیب خلیل هستم
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرحدها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات‌ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا مشعلدار آزادی بیان در افغانستان است.
عبدالولی اورکن،
نورانگیز رستم‌زاده، مصطفی صفی،
جلال میرزاد،
احمد فرشاد صالحی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، شهر تورنتو کانادا،
فرانسه،
پیخاور،
استکهلم،
شهر دوشنبه، تاجیکستان.
دیدن و شنیدن برنامه‌های صدای آمریکا را از طریق تلویزیون، رادیو، ماهواره و شبکه‌های اجتماعی فراموش نکنید.